دا مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او تاسو ته د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه وړاندې کوم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت سلاکاروي د اسلامي دولت ډلې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. د ننګرهار او کونړ ګڼ شمېر دینی عالمانو د افغانستان د سولې لپاره او له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په هیواد کې د لمر د انرژۍ لومړنۍ دستګاه چې د چین په مرسته جوړه شوې ده پرانستله. سوریې ته د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو مشران د مشورو لپاره جنیوا ته وربللی دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې اسلامي دولت ډله یا داعش دا مهال هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي، او د لغمان د ولایتي شورا د دوو وکیلانو د ساتونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته پراختیا ورکړي. ښاغلي اتمر دا څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړي. ښاغلي اتمر چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مشرانو جرګې غونډې ته استجواب شوی و، وایي چې امنیتي تړون په تیرو څو میاشتو کې عملي شوی او دوی ترې راضي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې هغه مذاکرات چې په قطر کې ترسره شوي دي غیر رسمي وو، او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول پکې برخنه واخیستې. تر دې مخکې د پګواش په نوم یوې کاناډایي موسسې د قطر په مرکز کې د وسلوالو مخالفانو او د سولې عالي شورا د استازیو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو زمينه برابره کړې وه. په عین حال کې د ننګرهار دینی علماو په قطر کې د سولې روانو هڅو نه ملاتړ وکړ. د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست د نشراتو مسؤل عتیق الرحمن فضلي ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل چې له دې غونډې څخه یې هدف په قطر کې د سولې روانو هڅو او په هیواد کې د امنیتي ځواکونو څخه د دینی علماو ملاتړ دی. نوموړي وویل دوی د ننګرهار ټولو دینی علماو ته دنده سپارلې چې د جمعې ورځې په خطبه کې د خلکو ته د اسلام له نظره د سولې ارزښت بیان کړي. او د ننګرهار ولایت د په بخښنه د لغمان د ولایتي شورا د دوو وکیلانو د ساتونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې نن د لغمان مرکز د مهترلام په ښار کې د دې ولایت د ولایتي شورا د دوو وکیلانو ترمنځ په وسلواله نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وختې. ځواک وایي چې په دې ډزو کې د اجمل وفا د ورور په ګډون دوام وګړي وژل شوی دی او 15 تنه وګړي ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له جناقال کوزیس خوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په هیواد کې د لمر د انرژۍ لومړنۍ دستګاه چې د چین په مرسته جوړه شوې پرانستله. شریف د انتخاباتي مبارزې پر مهال ژمنه کړې وه چې په پاکستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه به له منځه یوسي. په پنجاب ایالت کې د قائد اعظم په نامه نومول شوې د لمر د انرژۍ دا تاسیسات په اوس وخت کې 100 میگاواټ برېښنا تولیدوي، او په پلان کې ده چې په 2018 کال کې 0 میگاواټ ته پورته شي. د لمر د انرژۍ دا تاسیسات د 190 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوي. نواز شریف د دې تاسیساتو د پرانستلو پر مهال وویل د 2013 کال تر پایه به په هیواد کې د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه بیخي له منځه یوسي. یو پاکستانی قاضي نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې به یې د هغه کس اعدام وځنډول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل په جرم د محکومېدو پر مهال 14 کلن و. د شفیق حسین اعدام د دوهم ځل لپاره وځنډول شو، دا ځکه چې د دې قضیې په اړه د بشري حقونو ډلو اعتراضونه کړي او د حسین کورنۍ د بخنې لپاره محکمې ته خواست کړی. ټاکل شوی وه چې شفیق حسین سبا چهارشنبې اعدام شوی وای. مدافع وکیلان وایي شفیق 14 کلن و چې د تحقیقاتو پر مهال د سګرټو په سوځولو او د نوکانو د ایستلو په شکنجو سره د یو ماشوم په وژنې اعتراف کړی و. نوموړي ته په مارچ میاشت کې سپینې جامې پتن شوې وې او اعدام ته روان و چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې د عمر په اړه پوښتنو ته پام وکړ، خو دې ادارې وروسته وویل چې شفیق حسین د جرم پر مهال کوچنی نه و او د اعدام لپاره نوې نیټه وټاکل شوه. د نوموړي د اعدام دا نیټه هم نن وځنډول شوه. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې 18 تنه ملکي کارکوونکي وایي هغه مهال پر دوی ډزې وشوې چې د ماشونو د نه رسېدو له امله اعتراض کاوه. په کولاب کې د روسیې د 201 نمبر پوځي اډې یو کارکوونکی سید زوبایدوف ازادي راډیو ته وویل په اعتراض کوونکو کارکوونکو نن ډزې وشوې. زوبایدوف وایي د او نورو کارکوونکو له شپږو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي. د پوځي اډې چارواکو او استخداموونکي ادارې سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ادارې څه موده وړاندې ویلي و چې په تاجکستان کې روسي خلکو ته معاشونه نه دي ورکړي. د اپریل په 15مه هم شاوخوا 150 تنو ملکي کارکوونکو د پوځي اډې مخې ته اعتراض کړی و. په کولاب کې د روسیې شاوخوا 1000 عسکر ځای پر ځای شوي او دا له هېواده بهر د روسیې د پلو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه ده. په تاجکستان کې د روسانو په دریو پوځي اډو کې شاوخوا 200 سیمه ییز ملکي تاجکستانیان کار کوي. سوری ته د ملګرو ملتونو خاص استازی استفان د مستورا وایي د سوری د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو مشرانې د مشورو لپاره جنیوا ته بللي دي. د مستورا نن په جنیوا کې یو خبري کانفرانس کې وویل د سوری د رژیم د مخالفو ډلو د قمندانانو یو ډلې دعوت کړي او له دې اخوا به مخته لاړ نه شي. د ملګرو ملتونو استازی په مشخص ډول ونه ویل چې آیا د جنیوا د خبرو لپاره د منځلارو مخالفو ډلو او که د سختدریزو بنسټپالو اسلامي ډلو مشران وربللي. د مستورا زیاته کړه په 2012 کال کې په جنیوا کې د سوری په اړه نړیوال کنفرانس راهیسی د اسلامي دولت ډلې په راپورته کېدو سره د جګړې واقعیتونه بدل شوي دي. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې وایي د سوریې حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو دواړو د شمالي ښار حلب په جګړو کې د بشري حقوقو سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا ځینې داسې اعمال ترسره شوي چې د بشر پر ضد جنایتونه ګڼل کېږي. راپور وایي د سوریې پوځ په بېرحمۍ سره په ویشل شوي حلب ښار کې د مخالفانو تر واک لاندې سیمو کې بمبارۍ کړي او له امله یې زیات شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دا ډول تاکتیکونه جنګي جنایت او د بشر ضد جرمونه ګڼل کېږي. د بشري حقونو دا ډله د غراز وایي مخالفو وسلوالو ډلو هم د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د نامناسبو وسلو لکه هوان او توغندیو په استعمال سره سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دواړو خواوو لخوا د شکنجه کولو په خپل سر نیولو او تختولو پیښې ثبت شوي دي. او ژغورونکو ډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهور غرونو پر لار پراته هغه کلي کې چې 10 ورځې وړاندې د یوې سختې زلزلې له امله د واورو او خټو انبارونو لاندې کړی کیندنې پیل کړي. د راسوا ناهي اداري مشر ګاوتام ریمال نن وویل پولیسو او سیمه ییزو خلکو له لانګټانګ درې نه د شپېتو کسانو مړي راایستلي دي. په مړو کې 9 تنه بهرنیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د شاوخوا 150 تنو بهرنیانو په ګډون په سلګونه کسان ممکن تر واورو او خټو لاندې وي. د لانګټانګ دره د مرکز کټمندو د شمال په 60 کیلومتره کې پرته ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. او اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت واورئ.
د هم پر اتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 18.15 اسمان وریز، هرات د تودوخې لوړه درجه 18.40 اسمان وریز، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18.30 اسمان وریز، کندهار د تودوخې لوړه درجه 18.19 اسمان شین، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18.30 اسمان وریز، بامیان د تودوخې لوړه درجه 18.1 اسمان شین، او روسیې برخه کې ګردیز د تودوخې لوړه درجه 18.12 اسمان شین.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ دی.
داعش و افغانستان علاقمندی خواست دارد از افغانستان بتانند کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه افغانستان با تهدید مستقیم روبرو بشود.
د ننګرهار او کونړ دینی عالمانو د افغانستان د سولې پروسې او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې د سفارز دی، لکه څنګه چې موږ او تاسو خپلو بچو ته قرآن او سنت خو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. په روانه خپرونه کې هم اورئ چې د میدان وردګو له چارواکي وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه 1500 کورنۍ میدان ښار ته کډه شوي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د سرمشریزې چین ته د هندوستان د صدراعظم د راتلونکي سفر په اړه هم رپورټونه اورئ. او ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام هم په دوهمه برخه کې دی. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر بجو پرې په منځنۍ څپه 1290 باندې اورېدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړې. ښاغلی اتمر د امنیتي او دفاعي تړون له مخې له افغان ځواکونو سره د امریکا د نه همکارۍ په اړه د سناتورانو د انتقاد په ځواب کې ویل چې د دغه تړون له مخې نړیوال ځواکونه نور په افغانستان کې پوځي ماموریت نه لري. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په نامه کولو کې د بهرنیو جنګیالیو په ځانګړې توګه اسلامي دولت ډلې یا داعش له ونډې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملي امنیت سلاکار وایي دغه ډله له افغانستان سره ځانګړې لیوالتیا لري. محمد حنیف اتمر د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله غواړي د افغانستان له لارې د سیمې نورو هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي.
داعش په یو سیمه ییز او نړیوال تروریستي سازمان بدل شوی او افغانستان ته خاصه لیوالتیا لري. یو علت دا دی څو د افغانستان له لارې وکړی شي د منځنۍ اسیا هیوادونه او د افغانستان نور ګاونډي له ګواښ سره مخامخ کړي.
نوموړي وویل چې حکومت د دغه ډلې ګواښ ته متوجه دی او په وړاندې ځینې اقدامات کړي. ښاغلی اتمر په ځانګړې توګه په هلمند کې د همدې ډلې د سیمه ییز مشر وژنه د حکومت له اقداماتو څخه یاده کړه. د ملي امنیت سلاکار وویل چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له لوري د پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوالې ډلې لکه د پاکستاني طالبانو تحریک، لشکر طیبه، القاعده، د اسلامي دولت یا داعش وسلوال، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او داسې نور وسلوال افغانستان ته راوښتي او له زابل څخه تر بدخشان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. محمد حنیف اتمر همداراز ویل د شمال نامنی د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د نام نکولو د ستر پروګرام یو برخه ده. ښاغلی اتمر د سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د امریکا متحده ایالات او ناټو د امنیتي تړونونو له مخې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي ویل چې دغه ځواکونه اوس په افغانستان کې پوځي ماموریت نه لري. د همداراز ویل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړونونه په تیرو څلورو کلونو کې په عملي توګه تطبیق شوي او نړیوال د افغان ځواکونو تمویل، تجهیز او روزنې ته په سمه توګه دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې افغان ځواکونه د اړتیا په حد کې وسایل او وسلې لري، خو په وینا یې لا هم دغه ځواکونه د لرې ویشتونکو توغندیو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. خو ښاغلی اتمر د خپلو خبرو په دوام وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ټولې هغه غوښتنې نسی عملي کولی چې ترې تمه کېږي.
په ټوله کې کومه تمه چې له نړیوالو او د افغانستان له متحدینو کېږي دا تړون هغه چوکاټ نشي رامنځته کولی. دا ځکه چې موږ پریکړه کړې چې امنیتي مسؤلیتونه ټول خپلو وسلوالو ځواکونو ته انتقال کړو.
اخوا یو شمېر سناتورانو د ملي امنیت سلاکار په څرګندونو قناعت ونه کړ. یو له همدغو سناتورانو څخه شیر محمد اخونزاده دی.
تاسو په ډېر لنډ وخت کې دغه امضا کړه تاسو په ډېر لنډ وخت کې تقریبا څلور ساعت وخت نه تیر شو. آیا دا پیمان چې موږ په دونه اخلاص د امریکایان سره وکړي چې موږ ځ خپل طرفدار وو د دې نتیجه چې څه سوال دا اوس موږ د دې وطن د حالت کوم پر خراب روان دی.
په افغانستان کې د نامنې زیاتې دوه په داسې حال کې اندېښنې رامنځته کړې چې د افغانستان یو شمېر سیمې په ځانګړې توګه شمال ختیځ ولایتونه په وروستیو کې د سختو نامنې شاهد وو. کارپوهان وایي افغان ځواکونه سږ کال له سخت ازمایښت سره مخامخ دي او باید په سمه توګه تجهیز سي. دوی وایي که افغان ځواکونه سم رهبري سي او لازمه همغږي ولري نو کولی سي په اوسنیو امکاناتو هم د وسلوالو په وړاندې مبارزه کې بریالي سي.
وامرودل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې نن د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو د پښتنو په ځواب کې وکړې.
Azadiya
د ننګرهار یو شمېر دیني علماو په قطر کې د سولې روانو هڅو د امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او پریکړه وکړه چې د دې ولایت دیني علما د راتلونکي جمعې په ورځ په خپلو خطبو کې د سولې د ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار یو شمېر دیني علماو په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې روانې هڅې مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې په سوله کې د هیواد او هیوادوالو خیر دی. دیني علماو دغه څرګندونې د سې شمې په ورځ په هغه غونډه کې وکړې چې په امنیت کې د علماو رول په اړه د حج اوقاف ریاست لخوا جوړه شوې وه. د دې ریاست د نشراتو مسؤل عتیق الرحمن فضلي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې غونډې څخه یې موخه په قطر کې د سولې روانو هڅو او په هیواد کې د امنیتي ځواکونو څخه د دیني علماو ملاتړ دی.
بارکه ټول علما کرام او امامان نشوز دلته نن راغون شوی دي هغه ته درخواست کو چې د حکومت او د طالبان وروڼو په منځ کې چې سر حکم روان ده د دې ملاتړ وکي او دې بارکه عوام دینه خبر کې د سر حد خیر نه ابل د خپل ملي امنیتونو امنیتي ملي امنیت ځواکونو څخه ملاتړ وکي.
دینی علماو په خپل خبرو کې پر امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې له خلکو او علماو سره دی په چلن کې خواله راوالي او له دې لارې دی د خپل ولسونو او علماو ملاتړ خپل کړی. دوی د امنیتی ځواکونو او دارنګ په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې لروانو هڅو هم ملاتړ اعلان کړ.
که په قطر کې صلح کیږي موږ ټول مسلمانان علما کرام د هغې د صلح ملاتړ کوو ځکه الله وش وصلح خیر. که په هر ځای کې وي چې صلح منځته راځي نو مسلمانان د صلح تر شا ولاړ دي.
موږ هیڅ کلم د خپلو نظامینو بد نه دي ویلي، نه موږ مقابله کړې ده، موږ د هغوی تایید کوو. زموږ وروڼه دي، څوک د چا کاکا زامن دي، ماما زامن دي، ورونه هم دي، موږ ان شاء الله د هغې دفاع کوو. خو دا کوم مشکلات چې تاسو را پیدا کوئ آینده کې ډېر خیر وکړئ، دا مشکلات د منځه ویسئ، دا منفي پرنټونه ختم کړئ. انشاءالله چې دا کوم مشکلات دا زیات واټن چې دا واټن به ختم شي او الله تعالی به د صلح حفاظ رامنځته کړي.
دا د علماو ذمهواري ده، همدارنګې د پوهانو خلکو ذمهواري ده چې خپلو کشرانو ته ووایي همیشه دپاره چې صلح کې چې دی خیر او الله پاک وایي چې صلح خیر، صلح کې خیر دی، نو صلح کې امنیت دی او په دې کې قراري ده، ارامي ده او سوکالي ده او د عزت ژوند دی او الله پاک هم پرې راضي کړي.
د حج او اوقاف ریاست د نشراتو مسؤل عتیق الرحمن فضلي وویل چې ولستا د سولې پیغام رسول د دیني علماو فریضه ده. نوموړي وویل دوی د ننګرهار ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې چې د راتلونکي جمعې ورځې په خطبه کې د خلکو ته د اسلام له نظره د سولې ارزښت بیان کړي.
د دې را روان جمعه کې به ان شاء الله صلح مبارک د هر منبر نه د صلح مبارک خبره کوي چې صلح چې د خیر ده او په صلح کې ان شاء الله شر نشته.
د تیری جمعې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی له طالبانو سره د مقدماتي خبرو په موخه قطر ته تللی و. د خبرو شو ریپورټونو له مخې په دغه مقدماتي خبرو کې په راتلونکي کې د دواړو غاړو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو اترو هیلې هم ژوندې شوې دي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ننګرهار دینی عالمانو د افغانستان د سولې له پروسې او افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې په کونړ کې هم دینی علماو نن له افغان ځواکونو سره جګړه ناروا وبلله او وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ د پاره به ټول افغانان لاسره یوځای کړي. په دې اړه نور ریپورت له روهله انوري اورو.
د کونړ په لسګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان ځواکونو یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د دغو قواو پر ضد هر ډول جګړه ناروا وبلله. مولوی نجیب الله حقیار غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دي چې خپل سرونه یې په لاسونو کې نیولي، په ځانونو شپه او ورځ وکړي او له وطن نه دفاع کوي. همدوی دي چې خلکو ته یې په آرامه فضا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده.
د ملي اردو سربازا، د پولیسو سربازا، د امنیتي ملي سربازا، ته خو هغه سړی چې ستا په موجودیت کې خلکو ته قرآن رسېږي، خلکو ته سنت رسېږي او خلک د دین په لاره کې پیاوړي قدمونه اخیستلی شي. موږ او تاسو باید په خپلو محافلو کې، په خپلو مجالسو کې، په خپلو مساجدو کې، په خپلو مدارسو کې، په خپلو منابرو کې د دې تایید وکړو چې د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې تا
موږ
او تاسو خپلو
بچو ته قرآن
او سنت خو.
مولوی عبیدالله بهاري وای ټول افغانان د دې خاوري بچی دي او د افغانستان ساتنه پرې فرض ده. هر څوک چې د وسنی نظام د کمزوري کولو او ډنګولو هڅې کوي، یو غیر شرعي عمل او ظلم دی.
منګه د دې خاورې بچیان استو، په دې خاورې کې راګوشي استو، په دې خاورې کې دیني تعلیمات د دیني علماو نه یاد، او د خپل علمي معیار په اساس باندې د دې خاورې خدمت، د دې خاورې امنیت، د دې خلکو امنیت په منګه یعنی فرض او لازم دی. نو منګ باید په ټول په ټوله د امنیت د لپاره هلې ځلې وکړو، او د امنیت د لپاره هغه علمي استعداد منګ استعمال کړو چې ټول بشري نړۍ ته یعنی امنیت زمون امنیتی تدابیر دلته یعنی څوک اخلالی خرابی دا به ځان سره غټ ظلم وکړي.
د اسمار ولسوالی اوسیدونکی مولوی مجیب الرحمن وای، افغان ځواکونه مسلمانان دي او د مسلمان په ضد د جګړې کول جواز نه لري.
موږ چون کې عقیده لرو چې امنیتي ځواکونه مسلمانان دي، کلمه د شهادت وي، مونږ کې روزه نشي، کم نیمګړتیا په نظام کې وي، دا غیر اصلاح کوشش وکړو. او ټول علما موږ د دې معنی باور خو زمنګ امنیتي ځواکونه ټول مسلمانان دي، ایمان پکې دي، موږ دا غي نه ان شاء الله ملاتړی را چنګ په دې بنا باندې چې د افغان دي، مسلمان دي، کلمه وي او د نظام کې نیمګړتیا وي، منی نو دې معنی جهاد کول دا مناسب نه دي. او زه د خپل علم په انداز کې دا وایم چې دې معنی د جهاد پتوا حرام نه مناله.
خلک وایي که چیرته افغان دینی عالمان یو خلشي په ریښتونی ډول د خپل ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي، په گاوند کې د یو شمیر مولایانو لخوا د افغانستان پر ضد ورکول کېدونکو فتوو ته په خپل وخت ځواب ورکړي، نو ډیر زر په ټول هیواد کې روانه جګړه پای ته رسیدلې او سوله راتلی شي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ خبري اعلانو ته ویل چې یاد تړونونه د ترانزیت، انرژي، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ ګڼي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او تاشکند ترمنځ د تړونونو لاسلیک کولو هدف د همګټو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ګڼي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې افغان پلاوی د ازبکستان او افغانستان د بین الحکومتي کمیسیون د غونډې په پای کې د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړل.
د همکاریو پروتوکول د سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او ترانسپورت په برخو کې لاسلیک شوی. یاد پروتوکول به د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړي.
د ښاغلي مستغنی په وینا د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي شاکر کارګر په مشرۍ دغه افغان پلاوی په بین الحکومتي کمیسیون کې د ګډون په هدف تیرونی ازبکستان ته تللی وو. هغه زیاته کړه په افغان پلاوی کې د افغانستان د سوداګرۍ، مالی، اوبو او انرژي وزارتونو مرستیالان او د ترانسپورت او فایدامې وزارتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دې هم توافق شوی چې ازبکستان به د هرات او حیرتان ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګه له مزار څخه تر هرات پورې د حلقوي سړک په سروې کې مرسته کوي. ښاغلي مستغنی زیاته کړه د شوی پروتوکول له مخې په راتلونکي کې به په تاشکند کې د افغانستان د صنایعو یو نندارتون او همدارنګه په کابل کې به د ازبکستان د صنایعو یو نندارتون پرانستل سي. افغان حکومت وایي ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به د کابل او تاشکند ترمنځ مستقیم پروازونه هم پیل سي، او همدارس په کابل کې به د دواړو هیوادونو ګډه سوداګریزه خونه هم جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د بین الحکومتي کمیسیون راتلونکي غونډه به په کابل کې جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره یو ښه پرمختګ بولي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسول ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل هیله لرو چې دواړه هیوادونه په شویو تړونونو باندې له ژمنې سره سم عمل وکړي.
هر اقدام چې د افغانستان د مواصلاتي لارو د پراختیا لپاره کیږي د هیواد په ګټه دی. له بده مرخه د ازبکستان برخورد له افغانستان سره ښه نه و. هیله لرم چې په لومړي قدم کې دا تصحیح سي. هیله مو ده چې دا ژمنې واقعي او رښتینی وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ورته تړون کړی، خو تر اوسه هم جنوبي آسیا ته په یاده برخه کې د افغانستان ستونزې نه دي هوارې سوي. د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې له دغو هیوادونو سره په ورته برخه کې د لاسلیک شویو تړونونو د عملي کولو لپاره نړیوال تضمینونه واخیستل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه 1500 کورنۍ میدان ښار ته کډه شوې دي. په یو شمېر ولسوالیو کې ناامني او بیکاري د دې کورنیو د بې ځای کېدو مهم علتونه بلل کیږي. په اړه اجمل اند رپورټ لري.
په میدان وردګ کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو فعالیتونه، بیکاري او ځینې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې په دې وروستیو کې سلګونه کورنۍ په یو شمېر ولسوالیو کې خپل اصلي کورونه پرېږدي او مرکز میدان ښار ته کډه شي. د میدان وردګو د والي ویاند تا ولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
سید آباد، میرداد، چک، جغتو، نرخ، جنریز ولسوالۍ څخه تقریبا 1500 کورنۍ مرکز میدان ښار ته کډوال شوي دي. دغه کورنۍ یو شمېر یې د بېروزګارۍ چې دوی غواړي چې په مرکز کې کارونه ترسره کړي، خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي، په ښه توګه په دې موخه باندې مرکز ته انتخاب شوي. یو شمېر یې د مخالفینو د پرله پسې ستونزو له امله دوی کډوال شوي مرکز میدان ښار ته، او ځینې کورنۍ داسې هم شته چې په هغه سیمو کې عملیات ترسره کړي. امنیتي ځواکونو له لورې د مخالفینو په وړاندې هغوی د دغه ستونزې له امله مرکز میدان ښار ته کډوال شوي دي.
عطا الله خوګیاڼي وویل چې دا شمېر په هغه سروې کې څرګند شوی چې د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست د وسټاپ په نوم د ادارې په همکارۍ ترسره کړي. د میدان وردګو د والي ویان نه مې وپوښتل چې په مرکز کې د دې داخلي بې ځایه شوو کورنیو د ژوند شرایط څنګه دي. نوموړي وویل:
هغه کورنۍ چې هغوی په دې ډول مرستې اړتیا درلوده، د ولایت مقام او ځینې دولتي ادارو له لورې یو شمېر سهولتونه ورته برابر شوه، تر څو هغه لومړني ستونزې د دوی حل شي. ولې په هغه ډول چې دوی په خاصه توګه ورځنی ژوند ترسره کړي، دوی ماشومان او د کورنۍ نور غړي سهولتونه چې دوی برابر شي، هغه ډول ورته برابر شوي. په همدې موخه نن جلسه وه او زموږ مرستندوی ادارې هم دې غونډې ته دعوت کړې وې. هغوی نه مو غوښتنه وکړه تر څو دوی سره مرسته وشي. نو یو شمېر مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده، موږ هیله من یو چې دا مرسته دوی ته په ښه توګه ورسېږي او هغه
میدان وردګ کابل ته څیرمه پروت ولایت دی چې له اوږدې مودې راهیسې د حکومت د مخالفو وسلوالو د بریدونو هدف دی. ناکراریو د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د خلکو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کړی. دغلته نه یوازې ناکراریې د خلکو ژوند ګواښي، بلکې همدې ناکراریو په ځینو ولسوالیو کې کاروبار په ټپه درولی او خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې نن د کوربه هیواد ترڅنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عربي اماراتو مشران د یمن پر موضوع خبرې کوي. دغه سرمشریزي ته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وربلل شوی دی او ویل کیږي چې د ایران د ټومي پروګرام په برخه کې به د تهران او نړیوالو د موافقې پر موضوع هم پکې بحث وشي. احمد شیبر په رپورټ لري.
د عربستان په مرکز ریاض کې د فارس خلیج عربي هیوادونه نن غونډه لري او د غونډې د اجنډا په سر کې د یمن موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم برخه اخلي. د خلیج د مشرانو غونډه یو اونۍ مخکې تر دې جوړې شي چې ټاکل شوی ده دغه مشران په کمپ ډیوید کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسوا اولاند تیره ورځ ریاض ته ورسید او د سعودي عربستان له پاچا سلمان ابن عبدالعزیز سره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د خلیج د هیوادو غونډې چې له 1971 میلادي کال راهیسې جوړې شي دا لومړی ځل دی چې پکې د یو غربي هیواد مشر ګډون کوي. ویل کیږي چې د یمن د موضوع ترڅنګ به د ریاض په غونډه کې له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې مسله وڅېړل شي. ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې تر دیرشمې له ایران سره د امنیت شورا پنځه دایمي غړي او جرمني داسې موافقه وکړي چې ایران خپل اټومي فعالیتونه کم کړي او نړیوال پر ایران یو شمېر لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د خلیج د عربي هیوادو مشان دا اندېښنه لري چې ایران به له نړیوالو سره تر موافقې وروسته هم دا توان پیدا کړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. تهران بیا دا تورونه ردوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا سبا او بل سبا د عربستان له چارواکو سره وګوري. امریکا غواړي چې پر یمن بمباري چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې روانه ده د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره ودرول شي. د عربستان د بهرنیو چارو نوي وزیر عادل الجبیر هم ویلي دي چې ائتلافي ځواکونه چمتو دي چې یو اوربند وشي تر څو بشري مرستې انتقال شي، خو په عین وخت کې ریاض له یو شمېر هیوادو د پلیو پوځیانو غوښتنه کړې ده. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې سینګال له سعودي عربستان سره ژمنه کړې ده چې 2000 سل عسکر د یمن د جګړې لپاره دغه هیواد ته واستوي. د سینګال د بهرنیو چارو وزیر مانیکور نیدیایي وویل چې دا پوځیان د ریاض په غوښتنه استوي، خو په دې برخه کې چې کله به د عسکر هلته رسیږي د سینګال د بهرنیو چارو وزیر توضیحات ورنه کړل.
په سعودي کې د خلیج د همکارۍ د غړو هیوادونو د شورا د غونډې په اړه مو اوریدل. دوستانو، 4:30 بجې شوې دي. جانقا الکوزه د نړۍ د مهمو خبرونو لنډ وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته پراخ کړي. حنیف اتمر دا څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل هغه خبرې چې په قطر کې ترسره شوې غیر رسمي وي او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول په دې خبرو کې برخه نه واخیستې. د ننګرهار ولایت دینی علماو نن په یوې غونډه کې په قطر کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست د نشاط مسؤول عتیق الرحمن فضلي ازادي راډیو ته وویل دینی عالمانو په دې غونډه کې په قطر کې د سولې د روانو هڅو په هیواد کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په هیواد کې د لمر د انرژۍ لومړنۍ دستګاه چې د چین په مرسته جوړه شوې پرانستله. یو پاکستانی قاضی نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې به یې د هغه کس اعدام وځنډول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل په جرم د محکومېدو پر مهال 14 کلن و. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې 12 تنه ملکي کارکوونکي وایي هغه مهال پر دوی ډزې وشوې چې د معاشونو د نه رسېدو له امله نن اعتراض کاوه. سوریه ته د ملګرو ملتونو خاص استازی استفان د مستوره وایي د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو مشران د مشورو لپاره جنیوا ته بللي دي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي د سوریې حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو دواړو د شمالي ښار حلب په جګړو کې د بشري حقونو سرغړونې کړي. او ژغورونکو ډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهور غرونو پر لار پراته هغه کلي کې چې 10 ورځې وړاندې د یوې سختې زلزلې له امله د واورو او خټو انبارونو لاندې کړی کیندنې پیل کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ لوبې د ملي لوبغاړو لپاره یې په ننګرهار ولایت کې 10 ورځنۍ تمریناتي لوبې پیل کړې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دغو 10 ورځنیو لوبو کې به د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د پراختیا ټیم سره درې ورځنۍ لوبې وکړي. ښاغلی هوتک د دې تمریني لوبو هدف په سکاټلند کې د کرکټ د انټر کانټینینټال پیریدونکو سیالۍ لپاره چمتووالی بولی. د کندوز ورزشی امیر وایي چې په دغه ولایت کې د فوټبال د ولایتي تورنمنت په لړ کې نن یوازې د الف ګروپ سیالۍ ترسره کیږي. د کندوز ورزشی امیر عبدالقیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې لومړی لوبه به د مشال اتحاد او شهادت او دوهم لوبه به د عزیزی او فرهنګ ټیمونو ترمنځ وشي. نوموړي زیاته کړه چې د شاهین او سروش ترمنځ لوبه 1-0 په وړاندې د شاهین ټیم په ګټه پای ته ورسیده. د یادو سیالیو هدف د زون په کچا د پیلیدونکو سیالیو لپاره د غوره لوبډلې غوره کول دي. او ټاکل شوی نن شپه د اروپا لیگ سیالیو کې د ریال مادرید او یونتوس لوبډلې نیمه پیلو به ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبې د ایټالیا تورین ښار په یونتوس میدان کې د افغانستان پر وخت د شپې په 11 بجو پیلېږي. د هسپانیا ریال مادرید او د ایتالیا یوونتوس چیمونه د دغلیک نیمه پایلوبه ته وتلې دي. تمه ده چې سبا شپه د بایرن مونیخ او بارسلونا چیمونو ترمنځ لوبه ترسره شي. د دې لوبو اخیری سیالۍ د جون میاشتې په شپږمه د جرمني د برلین ښار د اولمپیا په لوبغالي کې ترسره کیږي. دا د دې مهال مهم سپورتي خبرونه.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د ټاکل شوي ضرب الاجل څه کم دوه میاشتې پاتې دي، د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو بیا هڅې تیزې کړې چې له تهران سره د هرې موافقې په صورت کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره د باراک اوباما د ادارې صلاحیتونه محدود کړي. جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبې په ورځ د هغه دوه ګوندیز لایحې د ژغورلو لپاره کار وکړ چې له ایران سره د یو موافقې په صورت کې د باراک اوباما لخوا پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو په اړه د وکیلانو حق خوندي کوي چې پر شویو موافقې غور وکړي او یا یې هم بېخي رد کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام هم اورئ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر راتلونکو څو ورځو کې چین ته ځي. دا سفر نن ایران شویل کېږي چې د مودی دا سفر به د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجو تر اغیز لاندې وي. د جرمني خبری اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات فرشته جرل زی وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به چین ته په دې سفر کې دغه هیواد د چارواکو سره د دواړو هیوادو پر اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. دا د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین ته د نریندرا مودی لومړی رسمي سفر دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې صدر اعظم مودی له هغه ځایه منګولیا او جنوبي کوریا ته ځي. د چین ولسمشر شی جن پینګ تیر دوبی هند ته ولاړ او د هغه هیواد د چارواکو سره په کتنو کې د نوې ډیلی او پیکینګ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او په هند کې د لږه شل میلیارد ډالرو پانګونی اعلان وکړ. چین د سوداګرۍ په برخه کې د هند تر ټولو ستر شریک دی او د جرمني خبری اژانس وایي چې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه اویا میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه، خو رپورټونه وایي چې د دې تجارت زیاته ګټه چین ته رسېږي، ځکه د چین لخوا تیر کال هند ته د 850 میلیارد ډالرو په ارزښت مواد صادر شوي وو، خو د هند له لوري یوازې د 28 میلیارد ډالرو مالونه چین ته تللي وو. چین او هند په خپلو کې لږ تر لږه 3500 کیلومتره ګډ سرحد لري او ویل کېږي چې صدر اعظم مودی به د چین د ولسمشر سره په لیدنه کې په سرحدي لانجو هم خبرې وکړي. هندي لوري ادعا کړي چې چینایي عسکر په دوامدار ډول د دوی پر پوله راوړي، خو چین د هند د پولي پورې غاړې ته یو شمېر ځایونه چې د هند اروناچل پردېش ایالت هم پکې شاملېږي د تیبت د خاورې برخه ګڼي. د هند او چین ترمنځ د سرحدي ستونزو له امله وروستۍ جګړه په 1922 میلادي کال کې وشوه. دواړو هیوادو له هغه راهیسې لږ تر لږه 13 وارې خبرې کړې، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. د چین ولسمشر تېر کال هند ته په خپل سفر کې وویل چې د نوې ډیلي له چارواکو سره پر داسې لارو خبرې کوي چې د لانجې تر بشپړ حل پورې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ وساتل شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ازادي راډیو په پیغام سپتون کې د اسکاک د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د دوستانو ژغونه سپڅوي چې موږ هم په امانت سره تر تاسو در رسو. د خبرونه د ازادي راډیو نظر نه سرګندوي او ستاسو دوستانو د پیغامونو او نظرونو پر اساس جوړ شوی ده. نوراځي پکړې سره وورو.
فرید احمد يم د کندهار ولایت زړی ولسوالۍ څخه. زه د ولسمشر اشرف غني احمدي څخه خواهش کوم چې دغه کمپیوټري تذکرې ژر تر ژره پر عامو خلکو باندې ژر تر ژره وویشل شي. الله مو مال څه په مخه مو شه.
بله السلام علیکم. زما د اشرف غني ولسمشر اشرف غني نه اجرایي اسمه د خواهش ده چې وروره ورځ تر بلې په افغانستان کې کارونه وروسته پاتې کېږي. ټول خلک بېکاره دي، ژوند دې ډېر خلک دي تکلیفونو زحمتونو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د نادعلي د ولسوالۍ څخه
ما غوښتنه دغه ده د ډاکټر اشرف غني صاحب څخه چې دغه چکان د شاول پر منطقو باندې بیخي زیات کېږي. ما دغه مسلمانان ټوله قرار کړي د ملکان خلک یې ټوله دربداره کړي دا لارویان د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه دلته شهزاد ولسوالۍ مونږ کومه د طالبانو لاسه د ولسوالۍ د سیمې خالدار ناسته حکومت نه شوه کېده د ښاغلي اشرف غني هیله کوم چې په ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ کې ښه څارنیز عملیات وکړي ځکه دلته طالبانو نور خلک ډېر تنګ کړي.
زه زابل ولایت او شاجوی ولسوالۍ کې ارسان بن ارکیلو خبر کوم. عبدالمتین
ناوانیان ډېر در په دره دي په خارجي ملکو کې، کله پاکستان ملک، کله ایران ملک. پاکستان کې افغانان لس کاله، شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله ژوند یې وکړی. بې اسنادو، بې شناسه کارتو، بې مجر کارتو. نن هغه وخت چې یا مجر کارت نه لري، یا شناسه کارت نه لري، کاروبار دې یي په پاکستان کې، یا خدای نه کړده یو مریض در سره یا هغه و ډاکتر ته رسوي، یا خدای نه کړده په ډاکتر کې یې داخل مریض دې داخل کړی یي چې دی در سره چې د ډاکتر سره ووتي له هسپتاله وي شناسه کارت لري یا مجر کارت لري، یا د هغه د مریض په هسپتال کې پرېږدي تا افغانستان ته راوړی یي. بیا چې د تکیاتې پر مجر کارت وشناسه کارت نه، یو جرم پر دنیا، یو شی نه، صرف مزدوري یا د کولاو د کرمانو د نالو یا کاروبار چې اوس غټ کاروبار وای خلاص یو د افغانیان مسافر خواران په میاشت میاشت په کلو کلو، یا دوه په پنځه ورځې په لس میاشت لس ورځې په میاشت په جیل و، نو داسې خو نه وي چې د چا کونډې اعتمان پاته او دوی هلته یا سپین ویر یا شنیان د یوه ماجر کار ته لاسه شپږ میاشتې اووه میاشتې یو کال په جیل کښې ناست یې. زه دا غواړم چې جمهور اشرف غني احمدزی صاحب د افغانیانو د خپل ملت څه پوښتنه وکړي او خپل ملت ته په خارجي ملکو کښې، کله پاکستان، کله ایران او څه ترلاسه کړي راپور کړي، ځکه افغانیان ډېر در په دره دي، ډېر ستړي دي، ډېر ټوک ټوک دي. نو پر یوه ماجر کار دی اته نه میاشتې یو کال جیل کاټوي، دلته یو کونډې اعتمان ناست یې، هغه له مجبورۍ فخر کوي. نور خو نم پر لوی خدای سپارم.
دلستان ولایت نه محمد مدنی تاسو سره په تماس کې یم. د دلستان مرکز پارون مرکزي دارالعلوم متعلمین ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. په ډېر افسوس سره تېرو دیارلس کلونو نه تر اوسه دارالعلوم ودانۍ نه لري، اما اوس د ودانۍ کار روانه ده. کاشکې د دغه ودانۍ کار تېرو دیارلس کلونو نه بشپړ شوي وو، نو دغسې متعلمین د دغسې مشکلاتونو سره مخامخ کېدل. نو د تعمیر نشتون په وجه متعلمین د اتاقونو او د بسترو کموالی سره مخامخ یو. همدارنګه کتابونه هم پوره نه رسېږي، چمتونو کښې څوک چا دوکانونو کښې درسونه وایي. په تېرو کلونو کښې په هر کال کښې کوریایي کمپل را تلل، اوس درې کاله کېږي چې هغه کمپلونه هم نه راځي. مونږ په دې نه پوهېږو چې مرکز کابل له خوا نه ورکول کېږي که دلته معارف چارواکي نه راځي. هغه ته بهتره معلومه ده. همدارنګه تعمیر نشتون په وجه د متعلمینو تعلیمي استعداد هم متاسفانه ډېر خراب وضعیت کښې ده. حتی کښې د څوارلسم شاګردان د نهم سنف او دلسم سنف په درسونو باندې نه پوهېږي. ډېر افسوس خبره ده. دغه ټول مشکلاتونه د تعلیم نشتون په وجه الحمدلله هم په نجستان کښې استادانو له خوا هېڅ مشکلاتونه نه لرو. افغانستان په سطح معروف او جید او ښه عقلي خاوندان او باتجربه او مسلکي استادان لرو، خو متاسفانه د تعمیر نشتون په وجه او د ماحول خرابوالي له امله هغه استادانو ته هېڅ اهمیت نه ورکول کېږي. نو ټول چارواکو نه احترامانه هیله کوو چې خصوصا وزارت معرف چارواکو نه شخصي ګټو په خاطر ملت نه کار مه اخلئ. د ملت هغه بچیان چې تاریخ کول غواړي حکومت مسؤلیت لري چې د خپل شته امکاناتو نه باید هغو تعلیمي زمینه مساعده کړي. سلام، ډېر ښه احترام.
زه جخیری ګل د پکتیا ولایت د مدخیلو ولسوالۍ د سنخیلو کلي اوسېدونکی یم. فعلاً اوس د مسافرۍ شپې په عرب و خلیج سیمه کوېټ کښې تېروم. د افغانستان د هغو خلکو نه چې د اسلام دا وای کړي، د قرآن دا وای کړي، د هغو نه ما دا غوښتنه ده چې څوک چې د سړک جوړېږي پکتیا ولایت کې، خبر شو چې د ډنډې پټونه پورې د ګویه پورې سړک جوړېږي. هر چا که د دغه سړک مخالفت وکړه، همې د اسلام مخالف دی، همې د قرآن مخالف دی. او خدای ته وک سوی کلام ربی ته وک سوی چې څلوېښتۍ کښې د نیکوې رای کړی چې د سړک انجینرانو نه، د سړک مزدورانو نه، د سړک د موټرو نه ډېر لرې وګرځوي. که ریښتیا سره څوک په اسلام ولاړ وي، په اسلام جنګېږ وي، یا د اسلام دپاره وي، هغه خلک چې څوک د اسلامي کورونه کوي لکه کویان چې وکوږي سړک چې جوړوي ونې چې لګوي او دغه ونې چې څوک خراب وایي دا د اسلام دښمنو نه دي د قرآن دښمنو نه دي ټول افغانانو ته معلوم دي. او السلام
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته بالخصوص د ازادیو اورېدونکو پروګرام کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. محترمه دلته ډېره وزړه بغنوونکې قصه په دې کابل ښار کې وشوله. د نورین په راډیو کې یو جناب مولوي صاحب خپل تبلیغ یعنی خپل دینی مسالې کولې، د خلکو د ټلیفونو جوابونه یې ورکوله چې یو بل سړي ټلیفون وکړو او دې ته د ناموس کنځاوې وکړلې، نو چې دا ډېره په اورېدونکو هم بده ولګېده او په خپله شخصا د یو مسلمان په صفت په ما هم ډېره بده ولګېدله. نو زما د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت محترم مقام د جهاني صاحب څخه دا خواهش دی چې دا بې سر او بې سامانې راډیوګانې نورې بندې کړي. یوه راډیو وه چې ملي راډیو وه، ډېره په زړه پورې راډیو وه او په زړه پورې پروګرامونه درلودله، ټول خلک هغې راډیو ته متوجه وه. دا مونږ ډېر خوشحاله شو چې د ازادۍ راډیو راووتله، د بی بی سي راډیو راووتله او همدارنګه د دویچه ویله راډیو راووتله، همدارنګه د چین راډیو راووتله. دا راډیوګانې روزنیز راډیوګانې دي، مونږ یې منو د سر په سترګو قبلوو. خبري راډیوګانې لکه آریانا نیوز مونږ د سر په سترګو قبلوو، لیکن د خدای او د قرآن په خاطر زما دا پیغام نشر کړئ وروره جانه چې دا د اطلاعات او فرهنګ د محترم وزارت څخه زما هیله دا ده چې دا بې سر او بې سامانه راډیوګانې نورې بندې کړي، یا که نه بندې نو هغه پروګرامونه چې خلک خرابوي او د خلکو وړې تنقۍ لورګانې موبایلونه په غوږ کې او د نامحرمو کسانو سره خبرې کوي، دا پروګرامونه دې په بند کړي او د دې په ځای دې خبري او دیني پروګرامونه او همدارنګه روزنیز پروګرامونه راوباسي. که نه راباسي جهاني صاحب خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره، دا بې ځایه او دا بې مورده راډیوګانې بندې کړه. زمونږ بی بی سی، ازادۍ راډیو، دویچه ویله، همدارنګه کلید راډیو، همدارنګه هغه راډیو چې روزنیز راډیوګانې دي مونږ ورته احترام لرو.
السلام علیکم. احمد غاسم د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی. یادري ولسوالۍ لارې له څلور طرفه بندې دي. د یادري ولسوالۍ سخت مشکلاتو کې پرته ده، د دولت د مخالفینو له لاسه ماسره ده. یادري ولسوالۍ ته باید عملیه، باید پوځونه راشي، تجهیز شي، باید دلته حکومت توجه وکړي او دغه د دولت مخالفینو طالبانو کوم عملیات اعلان کړي دي. دوی دي دوی پاکستان کې هلته وزیرستان له پنجابیانو پسې راغیستي دي او افغانستان ته رازلولي دي. نوره خاوره هغه د افغانستان خاوره دي وګټي، هلته د جهاد اعلان کړي. مونږ د اشرف غني نه دا غوښتنه، دفاع وزارت وزیر زر کاندید شي، دا هغه کار دي وچي او زر زر دي وچي او مونږ توجه د حکومت غواړو. وسلام مخې ته وکړه.
السلام علیکم. ته ازادۍ تور کارکون سلام نه وایم تاسو سلام د مال مشر اشرف غنی دغه پیغام دی. هغه ورته څنګه د کډې ټول سوالي ته لاړې ول مزه عملیات خلاص کړي دی او تاسو پر غونډه باندې دروي تر کلا باندې چې تاسو کې زیاده لري باندې وسه هغه د کتابه باندې ګولې باندې چې دای امام عملیات خلاص کړي په دا رقم خدای عملیات نه خلاص کړي. سم نه جوړ خپل عملیات شروع کړي، یاري دین راوځي مو هغه ته پیږي کنه کې یاري څنګه کار ته شروع کړي. هغه څنګه تاسو په وته جوړ تناسي دی په حساب زره درې الله ته دوه الله سر کا زره تا څنګه سناسي څنګه زره څنګه تیاری وسره دي. د دې څنګه سوال په وطن کې خلک غلري خلک راوځي کمی ولري باید دا خلک ډیر تین کې او ماغه ته راوځي ما په څو ته راوځي او تصمیم کې ما په څو ته واسي دې وسه ته څنګه وځي دا خلک ګوري څاکه ول نو ولري دې دا ستر لا اساس ابیا دې ته خو موږ عملیات ورسره نن د خلاص کې کنه دی راوځي زموږ په دې خپل کار په دې د ستو نه راوځي سره ګرځي درو نه ځای څه نه ځای څه وسره مرو ته نه نه کمالرو نه تاسو نه سیدر په ځان یو څو ډول ډېرې په مسکینه وي امام یې نه خلاص په دا لکه کوم لا نه خلاص دې خدای په لاره خدای مولا ځ خپل لاغه کارو ته یادی موږ هغه ته دې یاد سم نه وو ته نو ته یو ورسره کاون چې واکې ته مړون چې په هر کلي کې درې ورځې ورسره کاون باسي او هر کلي او هر ماجه ته ور وځي دا لري وځي په څنګه چې په کوم راځي یو راځي په کوم خوشاله یعنی په خوشاله او په پرتی دی په خوشاله چې وته دی خو په خوشاله نو دا نه ده چې خوښي چې دا عملیات کم نه وو چې سم نه جنبو وطن آزاد کی مجھے پر وطن دوسرا کی کہنے کی اور رزق راو دی دیر پر احترام و سلام بس
زگا اجل علامات یا من ولایات بند کجکد ول سواری سر سچ پتماس کی زگا
لوړ خپلو چارواکو ته خیله لرم چې دغه برق چې دی دا هېڅ برق نه دی او پاته چې څو موږ ته هېڅ په شل شپې او په لس شپې کښې مقصد موږ ته یو 15 ساعته راکوه کېږي نو زه دغه هیله لرم چې موږ ته دې دغه بحرا راوخېږي موږ به نوکی وستاسو
السلام علیکم موږ ډېر په مشکل یو دغسې چور چپاول دی د میوند په ولسوالۍ کې چې لیات د چور په نامه باندې عملیات وایي موږ کوو درې دانې پوستې دي درې کور یو قسم په خدای دی دا درې پوستې موږ چلوو په پیسو کاس راته راوه روپۍ هره ورځ غواړي خورا مشکل یې جوړ کړی دی وروره که دغه ترې لوړو مقاماتو پورې مانا یو څوک اوري یا یو څوک مانا د ازادي اوري وروره دی دې یو څه سر د دا میوند په ولسوالۍ اخلاص کړي چې دا څنګه اسلام دی دا څنګه حکومت دی ورسه چې وروره ته خو زموږ امیر یې ته زموږ قمندان یې ته زموږ مشر یې ته زموږ یو ناره واوره دا خپله ځا بار شو څنګه چم وکړو د هغه اوس زه اردمه دلته ناست یم قسم په خدای دې پر بزګر باندې مې ټکان شروع دي زه دلته پټ یم په احترام
زه دې ټول کار کوونکو سلامونه وایم په سلام ما دغه پیغام چې دغه لوی مقامات د روشن خدیجې دغه دغه پیغام ورسېږي مخکې د پیغام فعاله کوي چې اجي افغاني غوړلې د ورځې نیمه افغاني مصرف پیسوي اوس یې بېرته دا ورځ فعاله کړې دي نو که دا نه فعاله کوي موږ یې تر بېسن ته مخ راړو وو دغه پیغام ودې تر ورسوه مخکې خپل خلاص افغاني یو 15 افغاني بیا نیم افغاني نیم افغاني چې بېرته پنځلس افغاني غواړي بیا نیم افغاني نور کټوي د ورځې 12 مصرف کوي دا پیغام یې بېرته فعاله کړي دغه پیغام دې سکه تر ورسي ډېر په احترام وسلام
السلام علیکم نوید د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زما هیله ارزو د اشرف غني څخه دغه ده چې کله د پاکستان ته ولاړې پاکستان ته یې وویل چې زموږ مهاجر ټول پسې راواخلي خو متاسفانه خبره په دې ځای کښې ده چې ګرد هغه د خدای بیچاره ګان وو هغه لیړۍ والا وو هغه ګرده پسې راخلي هغه تجاران وو هغه یو نه پسې راخلي دغه هیله ارزو ده چې بېرته اشرف غني پریکړه ورسره وکړي او دا زموږ ته څه افغانان او مهاجر په عذاب نه کړي هر یو خو نه شي کولی چې پاسپورټ جوړ کړي او پاکستان ته ولاړ شي د خدای غریبان د خدای بېچاره ګان دي هیله ارزو مې ده چې دا ستونزه د پاکستان د حکومت سره حل کړي په احترام السلام علیکم
اسمن خان یم د خوست ولایت څخه په خوست ولایت کښې ولور ډېر زیات اخېستل کېږي په یوه واده باندې 15 لکه 10 لکه روپۍ اخېستل کېږي مونږ له مشرانو څخه هیله کوو چې د دې ستونزې مخنیوی وکړي
السلام علیکم زه نجیب الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم په کندهار ولایت کښې د فساد بېخي ډېر شوې دي او استبادي ډېره شوې ده هیله لرم چې لوړې چارواکو د استبادي او فساد راورسي مننه او سلام
زما مثال کوشې د زاغل ولایت خبره کوم د فساد څه بیا تر پورې دغه پوسو والا موږ مېږي او د عامه اوبو ترنک ته نه پرېږدي په دا څلور انقلاب کښې دا رقم سرموږ موږ نه ده راغلي نو دا رقم چا د درنکه راګرځولي موږ یو غریبان خلک یو موږ په هېڅ چا تړون نه لرو موږ د دې و د بل کار سره دغه کوو موږ غریبي چلوو وروره درې 200 مېږې را لنګې دي او لا جوړ ډوډۍ وچه خورو که د دومره شیدې په کښې کړي چې ولوسو کاریزونه وچ دي نو موږ دا هیله کوو چې دغه پولیس والا زموږ سره همکاري وکړي پر موږ ټکان نه کوي وروره موږ مالونه هم راده ته نه پرېږدي داسې سره نه ده پېښه شوې لکه په دا علاقه کښې زموږ اوبو ته نه پرېږدي وسنه السلام علیکم ما د ولسمشر دا غوښتنه ده چې دی کې افغان سرنکاران خو هندوستان ته واستوي او هلته چې کومې د هندوستان صنعت خو کخانې چې دي دغه ته وویني او د هغه دګې نور هندوستان ته سره دا دغه وکړي تقسیق وکړي چې هندوستان افغانانو صنعتکارانو سره کومک او مرسته وکړي ځکه چې افغانستان صنعت اوس بېخي دومره پرمختګ نه دی کړي نو د هندوستان پرمختللی هېواد دی او صنعت چې هم ډېر پرمختللی دی هندوستان کولی شي چې د افغانستان صنعت پیاوړی کړي او ډېر پرمختګ وکړي په زراعت کښې او په صنعت کښې وسلام
وعلیکم السلام ګرانه وروره ستاسې نظر مو خپور کړ هیله ده چې لوړ پوړو چارواکو اورېدلی وي او نه یوازې د صنعت بلکې په ټولو برخو کې موجودو ستونزو ته توجه وسي بیا هم ستاسې نورو ټلیفونونو او پیغامونو ته سترګې په لارې یو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104. ازادي رادیو
بچو خون زیده مکتب زنگ مرشوه و گلی و سوره سوره ده دوان بچو خون زیده دوان بچو خون زیده بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې وسورې سودې دې دا وان بچو خونځې دې دا وان بچو خونځې دې شملا خالدی چینا اغلا بچیاں لوئی کری نا پوہی تو رب علاشی دو مرخی دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرشوے و گولے و سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے Thank you. ډیر شرمېږي فوټو پک تمېړنې دې فوټو پک تمېړنې دې مکتب څنګه مرشوې وګولې سورې سورې دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې د دې شنه اسمان د لاندې خدای بیا ولي لوګې دې د دې شنه اسمان د لاندې خدای بیا ولي لوګې دې ستې لمبې ته پورته کیږي دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې چو خون زیده